دازما حق دی دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
دا مخام لو تر اتو بجو په ژوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.
علیکم دا ازادي رادیو اونیز خبرونی دازما حق دی تشرغ لست زمل علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړي. تیر کال د دسمبر په 24مه نیټه د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت کورنیو او غیر دولتي موسسو ته په یو مکتوب لیږلو سره امر وکړ چې تر بل امر پورې دی په خپلو ادارو کې د ښځو کار ودروي. په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت اقتصاد سرپرست وزیر قاری الدین محمد حنیف لاسلیک کړی و، د دې پریکړې لامل د ښځو لخوا په کارځایونو کې د حجاب او د طالبانو لخوا د نافذو سویو نورو اړوندو مقرراتو نه مراعتېدل یاد سوي و. ملګرو ملتونو د دې فرمان ته په غبرګون کې په افغانستان کې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو رول مهم او بشري چارو ته د رسیدو په برخه کې د هغوی ونډه ډیره مهمه بللې وه، او دوی ویلي وو چې د ښځو د رول له اهمیت سترګې نسي پټېدلی. نړیوالو ادارو خبرداری ورکړ چې د طالبانو په دې اقدام سره په افغانستان کې بشري بحران نور هم کړکېچن کیږي. اوریدونکو، نن په دې خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا بندیز د کورنیو اقتصاد ته څومره زیان اړولی دی، په دې سره د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره زور راغلی دی، او د بشري حقونو د قانون له مخې د وګړو حق څه دی چې باید حکومتونه څه ډول د کار زمینه ورته برابره کړي. پر دې موضوع به نن له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. په دازما حق دې خبرونه کې اوریدونکو تاسې هم کولی سئ چې له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ او لمر سره خپل نظر پر دې موضوع باندې شریک کړئ. د خپل سیمې حال لمر سره وایست او له شدینا اوریدونکو می ځانګړي هله د چې موږ ته زنګ ووهي. دا خبرونه ستاسو لپاره د ستاسو پر مسایلو ده، او تاسو کولای سئ چې خپل نظر په دې خبرونه کې څرګند کړئ. د ازادي رادیو پر واتس اپ شمیره باندې موږ ته زنګ راووهئ. د واتس اپ شمیره ده 00420023008111. او همداراز اوریدونکو او لیدونکو تاسو کولای سئ چې ازادي رادیو ته پر تلیفون باندې هم زنګ راووهئ 00420221205001. که تاسو فکر کوئ چې تلیفون نه وصل کیږي، تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ راووهئ او موږ به بیرته له دې خوا تاسو ته زنګ در ووهو. اوریدونکو، دا خبرونه د ازادي رادیو پر څپو باندې په ژغیزه بڼه باندې او همداراز پر فیسبوک او یوټیوب باندې هم تاسو په ژوندۍ بڼه باندې وینئ. نن په دې خبرونه کې زموږ سره د حقونو فعالانې اغلی د ښځو د حقونو فعاله مرضیه حفیظي چې خبریاله هم ده، دا بله موږ سره ګډون کوي، او د دې تر څنګ به اغلی زموږ بله میلمنه نظیفه حقپال هم چې د ښځو د حقونو فعاله ده، دا به هم له موږ سره ګډون کوي. اوس ګورم چې آیا زموږ میلمنی لستودیو سره وصل سوی دی کنه. فکر کوم چې زموږ یو میلمنه لستودیو سره وصل سوی ده. ګورم چې کومه میلمنه ده. اوریدونکو، تاسو هم موږ سره په دې موضوع باندې خپل نظرونه شریکولای سئ. اغلی حقپال له موږ سره وصل سوی ده. شمس الحق صاحب ته وایي چې دوی د استودیو سره وصل سوی دي. اغلی حقپال، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ له موږ سره خبرې کوي. په لومړي سر کې ستاسو څخه پوښتنه کوم چې ستاسو په نظر په افغانستان کې د ښځو چې دوی د په غیر دولتي موسسو کې له کاره طالبانو منع کړي، د کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه رسېدلې ده ستاسو په نظر؟
سلامونه تاسو ته ملالای جانې او ستاسو محترم لیدونکو او اوریدونکو ته. ګورې، موږ پوهیږو چې افغانستان داسې یو هیواد ده چې متاسفانه د جګړې له امله ښځینه غړي د کور دوی د مالي د لحاظه هم مسؤلیتونه درلودل، خصوصا چې په داسې یو هیواد کې چې موږ نه صرف په دې شلو کلونو کې بلکې پخوا هم جګړې درلودل، کونډې ول، یتیمان ول، او دغه ښځې دوی کارونه یې کوو، په مؤسساتو کې کار کوو، په ملکی خدمات بخش کې کار کوو، معلمان وي، او دې سره سره په مجموع کې کله چې د ښځو نسخه د دوی د کار حق واخیستل شو، افغانستان ته نړیوال سازمانونه خپل مرستې کم کړل، ځکه چې هغه ماشونه چې دوی ورکوه، هغه پروژې چې د ښځو دپاره تطبیقېده، هغه پروژې ودرول شول. او تاسو وګورئ د امار د لحاظه چې موږ نړیوال سازمانونو خوانه اخلو، وایي چې تقریبا اتویش میلیونه وګړي د فقر سره لاس و ګریوان دي. او تاثیر څه شی دی؟ تاثیر یې دا دی چې خلک او ښځې د حق د کار حق نه لري، او پانتونونه وتړل شول، مکتبونه وتړل شول. او یعنی که تاسو وګورئ په ملي سطح باندې، په ټول اقتصاد باندې تاثیر کړی دی. او که بیا تاسو بلاړ شئ یو بیلګه او یو نمونه واخلئ د کورنیو د اقتصاد نه، تاسو ګورئ چې یوه ښځه که چیرې هغه کار کوه، او یا خصوصا مونږ ولیدل چې تقریبا 6000 ارایشګاوې وتړل شول، دوی هغه ښځې ول چې دوی مستقیما د کور په اقتصاد کې نقش درلود، د دوی څخه د دوی نه هغه درآمد یا عاید چې درلودل هغه واخیستل شول. مونږ حتی تر دې حده پورې هم امار لرو او معلومات لرو چې هغه ښځې چې د بعضې مؤسسات پریاستونو کې کار کوو یا اداره یې کول محلي مؤسسات، هغوی ته وویل شول چې تاسو د خپل یا بل څوک د دغه انجوګانې او یا د دغه مؤسسات رهبریت واخلي. ښځې نه شي کوی چې رئیس شي، دوی مجبور شول چې یا د کور غړي یا یو بل نارینه بلاخره معرفي کړي. نو طبیعي ده چې تاسو په یو نظام کې، په یو حاکمیت کې، چې تاسو د ښځې څخه د هغوی د کار، د درس، د تحصیل حق ورڅخه واخلئ مستقیما، نه صرف چې د ټولنیز او د روحي د لحاظه هغوی مختلف فشارونو لاندې به وي، بلکې مستقیما د اقتصادي لپاره هم ښځه او هم کورنۍ او په مجموع کې ټول هیواد د اقتصادي فشار لاندې ده. نو دا یو ډیر ستونزمن حالت دی، او ډیر ټولو ته جوته ده چې د ښځې رول د ټولنې د پرمختیا، د ټولنې د هوساینې کې ډیر نقش لري. تاسو وګورئ په هغه هیوادونو کې چې وګړي تعلیم یافته دي، او خصوصا ښځې تعلیم یافته دي، او د هیواد په تولید کې، د علم په تولید کې، د هیواد په مختلف اقتصادي فعالیتونو کې دوی کار کوي، هغه هیوادونه د اقتصادي له پلوه، د ټولنیز له پلوه په بهتر وضعیت کې دي. تاسو که نننی پاکستان، که تاسو د بنگلادیش مثال واخلئ، که تاسو د هند مثال واخلئ، دغه هیوادونه چې زموږ د هیواد نه بعد تشکیل شوی دی، او دغه هیوادونه چې تر اوسه پورې هم دوی د غربت سره مخامخ دي، خو بیا هم که تاسو د دې هغه شاخص ته وګورئ، او دغه نسبت د دې ته وګورئ چې هر څومره چې ښځې ډېر باسواده شوي دي، هر څومره چې ښځې په اقتصاد کې، په کار کې ونډه اخیستې ده، د دغه هیوادونو اقتصاد ښه شوی دی. نو د دې سره سره چې بشری حقونه نقضیږي، او دا خپل په حساب یو نقص د حقوق دی، دا یو تیری دی، دا یو غیر اسلامي، غیر حقوقي، غیر کلتوري خبره ده. که تاسو صرف د دې هغه ارقام او اقتصادي او مادي بڼه وګورئ، نو ډیر غټ زیان افغانستان ټولنه ګوري، او باید د دې حالت څخه وژغورل شي.
ښه، ډېره مننه. زه بیرته تاسو ته راځم اغلی حقپال. اوریدونکو، تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
د انجینر په شونځي کې دا ول سین سنول تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي سی وی
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې فزي د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
اوریدونکو او لیدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده پر دې موضوع خبرې کوي چې ورسته له هغه چې طالبانو شذې په غیر دولتي مؤسساتو کې او په ځینو دولتي ادارو کې لکاره منه کړې د دوی پر اقتصاد باندې د کورنۍ پر اقتصاد او په ټوله کې د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره زور راغلی دی او دغه کورنۍ ته څومره زیان اړولی دی د مالی لحاظه هغه له حق پاس تاسو څخه مې پوښتنه ده آیا تاسو فکر کوئ چې دا ستونزه د ټول افغانانو د لکه څنګه چې زموږ دغه اوریدونکو لیکل دي که فکر کوي په ځانګړې توګه شذې په سیستماتیکه توګه له کار څخه بې برخې سوي دي او د ټولنیز ژوند څخه دوی لری کړای سوي دي
ګوري د تحقیقات او عملکات اسو ګوري د ملي عملکات اسو ګوري د خزو موضوع او یا د خزي د حقوق د خزي د حقوق څخه محرومول دا سر د خزي پورې اړوند نه ده د مکمل ټولنې باندې تاثیر کوي د ټولنې د وده باندې تاثیر کوي څنګه چې موږ مخکې خپل بحث کې وویل مکمل د خزي د حقوق نقص مکمل ټولنې باندې د ټولنې په اقتصاد باندې او حتی د دې باندې چې خپل افغانستان څومره منځوي شوی دی موږ ګورو چې د خزو د حقوق نقص مسله تر دې حد پورې مهمه ده چې په نړۍ کې هیڅ هیواد نه غواړي چې طالبان سره ډیپلوماتیک اړیکې ولري او یا یې په رسمیت وپیژني موږ ګورو چې په نړیوال سټیجونو کې حتی په ملګرو ملتونو کې طالبان استازیتوب نشي کولی د افغانستان موږ ګورو چې د افغانستان هغه پیسې چې تقریبا 9 بلیون بلکی هغه کنګل شوی دی ځکه چې طالبان د ښځو حقوق ته ژمن نه دي او یا مشروع حکومت نه دی تشکیل کړی او یا نړیوال حقوق او کنوانسیونونه نه مراتوي نو دغه مسله ډیر ژور تاثیر په ټول افغانانو باندې کړی دی په ځوانانو باندې موږ پیګو چې تقریبا افغانستان یو په نړۍ کې یو ځوان هیواد چې اویا فیصد نفوس د افغانستان د دیرش یا د ویشت کالونه ټیټ ده او دغه ځوانان ټول کار ته ضرورت لري ښه تعلیم ته ضرورت لري دغه ځوانان ټول د ژوند د هوساینې لپاره امکانات فرصتونه سهولتونو ته ضرورت لري او که چیرې دوی ته دغه فرصتونه سهولتونه او امکانات میسر نشي نو د ټولنې راتلونکي ډېره زیاته بیا تیاره وي ځکه چې موږ پوهیږو چې د ځوانانو د قوت څخه که چیرې استفاده ونشي او ځوانان خپل هیلو ته ونه رسیږي نو هغه ترهګرۍ په هغه ټولنه کې زیاتېږي ناامیدي په هغه ټولنه کې زیاتېږي او بالاخره خپله د یو بل بحران د یو بل بیعدالتي د یو بل جنګ سبب ګرځي نو په دې اساس د ښځو د نقص د حقوقو د نقص مثلا د دې مستقیما ارتباط اقتصادي نیولې تر اجتماعي تر حتی صحي مسایل ته تاسو وګورئ موږ پوهیږو چې هیڅ ټولنه بې له صحي امکاناتو نه نشي کولی چې مخې ته ولاړ شي او تاسو د افغانستان وضعیت که وګورئ په هغه وخت کې چې کله افغانستان کې کورنۍ جنګونه وو او بیا د طالبانو په حاکمیت کې ډېر ارقام شته چې څومره ماشومان دوی سره مختلف مشکلات پیدا کړل خصوصا سوی تغذیه میندې مثلا ځکه چې ډاکټر نه وو امکانات نه وو او څه هم چې که چیرې خپله پوهه نه وي په هنوی یو مور اته یو د ماشوم د تغذیه لپاره نشي رسیدګي ورته وکي. یو مور د حملداري په وخت کې نه پیږي چې شي مهم ده باید وکي. نو ګورو چې د مور او یا جلې د ناپوهي څخه یا د پوهې څخه وبخي محرومول د یو نسل محرومول د هوساینې ژوندانه څخه ده. نو پر اساس دا ستاسو او بریدون که چه دا خبره کرده تبیده چه مونگه ده خیزو پا اقل کلغگیگو اصلا ولی مونگه ده خیزی پا اقل کلغگیگو زکه چه ده خیزی ده نقص ده حقوق نقص ده خیزو دسته په زندان که ساتل ده ده آغیزی په جوانانو بانده ده په نوی نسل بانده ده او په ټولنه بانده ده. نو ده غیده پار زماهیله ده چه ده افغانستان خلق ده افغانستان جوانان خصوصا آغا نارینه چی پا دی بانده پیگی دا باید دی ده پارا کوشش وکی چی ده خز ده حقوق ده پارا کار وکی.
بله دیر منن آغالی حق پال زبیرت تاس ترادزم اوریدون که تاس از مجرغ لازادی رادیو اوری ده اونی زخ پروانه دازمه حق دی زمال علی بشیریم ده دیخ پروانه تخنیکی چاری شمس الحق پر مخوری اوز هم ده دی اخ پروانه دو همه میل منه آغالی مرزی حفیزی لمر سر ده ستودیو سر وصل سوی ده آغالی حفیزی دیر منن چی تاس وقت و استیو لمر سر خبری کوی ستاس سخه می هم پر دی موضوع باندی پشتنه داده چی چه فکر کوی چی هاگه شزی چی پخوای وزیفی درلودی دندی درلودی و بیای للاسه ورکلی که پا غیری دولتی موسسو کیوی که پا دولتی موسسو کی دزینو برخو کیاو همدار است خبرنگاری یا دا خبریالی پا برخو کیوی ستاسو پا نظر داگه دا دوی و اقتصاد چوم رزیان واراوا؟
د تاسو نه ډیر زیات مننه سلامونه تاسو ته او ټولو درنو لیدونکو ته. له تیرو څو باندې دوو کلونو راهیسې چې متاسفانه ښځې په کور ناستې دي واقعا د ټولو مېرمنو پر روحي او رواني وضعیت ډېرې منفي اغېزې کړي دي او د دې تر څنګ ډېر شمېر مېرمنې چې هغوی په خپلو پښو ولاړې وې او د ژوند چارې دوی خپله پر مخ نیولې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ امخ دی او د دې شاهدان موږ او تاسو په همدغه دوو کلونو کې وو. بدبختانه هر لاری نه چې مبارزه شوی ده یا کار ورباندې شوی یا غږ ورباندې پورته شوی د میرمنو دغه جدي ستونزې هیڅکله د طالبانو لخوا په پام کې ونه نیول شوې. سره دې چې په زړونو دا مسایل مطرح شوي دي چې ډېر شمېر میرمنې دوی خپله سرمایه ګذاري کړې وه، دوی خپله په خپلو پښو ولاړې وې، کارونه یې کول، د ژوند چارې دوی خپله پر مخ بیولې. ولې بیا هم طالبان دغو مسایلو ته سره دې چې د ټولو د افغانستان د ټولو ښځو یا هم هغه میرمنې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې دوی دندې درلودې یا د خبریالۍ په برخه کې یا د تجارت په برخه کې یا مختلفو نورو برخو کې خو تر اوسه پورې یا جدي پاملرنه ورته نه ده شوې. د دې پر ځای چې پاملرنه
اوس هم زه غواړم چې تاسو ته د ځینو اورېدونکو هغه غږونه واوروم چې دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلې څرګندونې کړې دي او بیرته به له تاسو سره یو.
په هلمند قندهار کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته د خزینه او خبریالانو غږ واوریدل شي. یا مثلا تر ډیره رسنۍ نه غواړي چې خزینه کارمندان جذب کړي ځکه چې دوی هم د تهدید لاندې دي او دوی په ځان باندې دغه تهدید نه مانی.
موږ او تاسو ټول شاهدان یو چې وخت په وخت بیلابیل فرمانونه صادریږي چې د غوسه اکثریت فرمانونه د ښځو په تړه وي. دا د ښځو لپاره واقعا سخته ده چې وکولای شي په دوندې سخت شرایطو کې کار وکړي. یا هم اندیشنه ټوله دا وي چې شایي زه په رسنیو کې یا هم په نورو برخو کې د کار کولو څخه را وګرځول سم، شایي ځینې داسې مسایل وي چې زما ژوند وګواښي.
په یو ټولنه کې څومره حق چې د نارینه وي او د یو هیواد په پرمختګ کې چې څومره رول نارینه لوبوي، نو د هغې په اندازه برابر سهم او رول د ښځینه وو هم دی. پرمختګ کې او د یو هیواد په آبادۍ کې د نارینه وو سره د ښځینه وو رول هم ډیر اړین دی.
جمع دا یواز د خاص خبره نه ده، غوړي دي، وریجي دي، نور شیان دي چې په ژبې کې هر څوک اړتیا لري چې متاسفانه په دې په بدو شرایط کې هیڅوک امکانات نه لري. حتی داسې کسان دي چې خپل د کور شیان خرڅوي او ځي یو عادي شی اخلي خپل ځان ته، خپل کورنۍ ته. نو دا څه مشکلات هم ډېر دي، نه زما بلکې د نورو هم مشکلات ډېر دي، اقتصادي مشکلات.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. غلی حقپال په دې برخه کې تاسو څخه پوښتنه کوم. یو ډی ایچ آر چې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه ده، دغه یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړی او د ټول انسانانو حقونه او ازادۍ تضمین کړي دي. پکې کې د کار کولو په برخه کې د بشري حقوقو د قانون له مخې د وګړو حق څه دی ستاسو په نظر؟ د دې اعلامیه و درویشتمې مادې ته غواړم چې ستاسو پام راوړوم. د دې اعلامیه له مخې هر څوک د کار کولو، د کار د آزاد انتخاب، د کار د عادلانه او مناسب شرایطو او د بیکارۍ څخه د خوندیتوب حق لري. او په دې اعلامیه کې همداراز راغلی دی په درویشتمه ماده کې چې هر څوک پرته له توپیري چلنه د مساوي کار لپاره د مساوي معاش حق لري. هر څوک حق لري چې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره د سوداګرۍ اتحادیه جوړ کړي او ورسره یو ځای شي. زما پوښتنه ستاسو څخه دا ده چې آیا افغان ښځې له دې حقه برخمنې دي؟
مننه ملالۍ جانې، تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړله. د بشري حقونو دا اعلامیه چې په بعد له دې نه چې ملګرو ملتونه تشکیل شول، افغانستان هغه هیواد و چې اولنی هیوادونو له جملې څخه و چې دا اعلامیه یې امضا کړل او ورته پابند و. او د دې اعلامیې سره سره نور کنوانسیونونه، نور میثاقونه چې مشخصا د خلکو د یا د وګړو د مدني، سیاسي، اقتصادي او خصوصا د ښځو پر مخ د تاوتریخوالي او یا د تبعیض د منع کولو کنوانسیونونه چې دا ټولې عین په کال 1947 1983 کې امضا کړی دی، الحاق کړی دی. او دغه کنوانسیونونو په اساس کله چې په افغانستان کې اساسي قانون جوړ شو، چې کله په افغانستان کې مثلا د کار قانون جوړ شوی دی، یا د جمهوریت په وخت کې هم قوانین چې کله جوړ شو، اکثریت دا ټول قوانین د دغه بین المللي یا نړیوال کنوانسیونونو او میثاقونو په اساس جوړ شوی دی. او په دغه قوانین کې خصوصا د وګړي حقوق، د کار حق، او دا چې تبعیض باید په کار کې نه وي، معاش باید وي مساوي، دا ټول شیان واضح شوي دي. او همچنان که چیرې نقص کیږي دغه حقوق، دا باید څه رقم د دې د شکایت دپاره او د خپل د حق د لاسته راوړلو دپاره باید خلک اقدام وکړي. متاسفانه افغانستان کې موږ داسې یو حالت سره مواجه یاستو چې اول موږ اساسي قانون نه لرو، بل دا چې بس هم پم دې ده، نړۍ هم پم دې باندې تاکید کوي چې وګورئ د افغانستان دولت، چې دولت هغه خپل مفهوم جدا مفهوم لري او حکومت جدا مفهوم لري. اوس به په افغانستان کې حکومت نه وي، خو په افغانستان دولت شته، او دولت د وګړو، د خاورو او د حاکمیت څخه تشکیلیږي. اگر چې د حاکمیت هغه خپل مشکل لري، خو د افغانستان دولت دغه ټول کنوانسیونونو ته ژمن وو او امضا کړي دي، او بنا د دغه کنوانسیونونو او میثاقونو او هغه معاهدو په اساس باید وګړو ته حق ورکړل شي. خو متاسفانه په افغانستان کې داسې یو شی مونږ نه ګورو، ځکه چې باید یو نظام خپل قانون ولري، او په هغه قانون کې باید ووایي چې د نړیوال قوانین ته ژمن دي او دا تطبیقوي. زه نه وایم چې د افغانستان د خلکو څخه ټول حقوق ورڅخه اخیستل شوی دی. بعضې خلک هغه د تجارت کوي، دا چې ښځې نه کوي نور خلک کوي. خو په مجموع کې په یو بحران کې یاستو چې مسایل واضح نه دي، مسایل صحیح ویل شوي نه دي. نو دا چې باید تبعیض نه وي د وګړو ترمنځ، خصوصا د ښځو ترمنځ، نه برابري د ښځو نارینه ترمنځ، او نه هم تبعیض، یعنی ډېر بېداد کوي او تبعیض ډېر ده. نو په دې اساس دا ډېر ستونزمن حالت دی، او د دغه حالت د بحران او یا د دغه ستونزمن حالت د وتلو دپاره باید یو شفاف حالت راشي، یا خلک باید کار وکړي. تر دې چې اوس وګورئ، تاسو د دې کنوانسیون مواد لولئ، د دغه کنوانسیون اجرایي ضمانت څه شي ده؟ که چیرې د دغه کنوانسیونونه، د دغه اعلامیې قوانین چې موږ ګورو نقضیږي، آیا د سیاسي سیستم شته چې ښځې او یا تاجران او یا کارګران هلته ولاړ شي او شکایت وکړي او ووایي چې مثلا وګورئ دغه حق نقض شوی دی؟ پخوا موږ د بشري حقونو کمیسیون درلوده چې د اساسي قانون په اساس رامنځته شوی و، هغه کمیسیون رفع شو، لغوه شو، اساسي قانون لغوه شو، نور قوانین ټول لغوه شو. اوس که چیرې د یو وګړي حق نقضیږي، خلک چیرته ولاړ شي؟ سلسله مراتب چه شی دی؟ چا شکایت وکړي؟ آیا شکایت بیا کله څنګه بررسي کیږي؟ آیا خلک څومره او هغه مستقل نهادونه، سازمانونه څومره د دې امکانات لري چې دا وڅېړي چې دغه شکایتونه صحیح ته بررسي شوې ده؟ نو په دې اساس زه فکر کوم چې موږ یو بحران سره مواجه یاستو، او د دې بحران څخه وتل زموږ د ټولو افغانانو مسؤلیت ده چې باید اول دغه مشکلات ټول جبته کړو، بیا د مشکلات د حل دپاره باید لارې پیدا کړو، او طالبان د اوسني واکمنان په اساس باید خپل ستونزو ته متوجه شي، افغانانو ته، خلکو ته باید مراجعه وکړي، او خپل او داسې حکومت د رامنځته کولو دپاره هلې ځلې وکړي چې د هغه اساس عدالت وي، د هغه اساس قانون وی، اگه قانون چه لیکل شوی قانون وی، نه دا چه دوی وی چه مثلا شریعت زمونگ قانون ده، او شریعت خپلا سیده چه طول افغانان مسلمانان دی، طول افغانان شریعت قبل وی، خو شریعت خپلا قرآن تاسونوشی کوله چه هر چه پلاس ورکه او هر چوک اگه دیتوان بولده چه تفسیری کی او بالاخره بیایی تطبیق کی. دماغی ده پاره خود اکثریت ټول اسلامی هیوادونه سره د دې چې هغه د شریعت قانون ده او اسلامی هیواد ده، خو بیا هم د ټولنې او د حاکمیت او د وګړو د حقوق او دغه ټول چارې په یو سند کې د اساسي قانون په نوم دوی تسجیلوي، لیکي او په یو شفاف پروسه کې چې هلته خلک او وګړي خپل حق ولري او خپل نظر څرګند کړي هغه تصویبوي. که تاسو ترکیې ته وګورئ، که تاسو پاکستان ته وګورئ، که تاسو مالیزیا ته وګورئ، اندونیزیا ته وګورئ، حتی سعودي چې هغه هیواد ده چې د ټولو نه د اسلامي له پلوه، ځکه چې خپله ظهور د اسلام هلته شوی دی او باید ډېر پابند وسي، حتی هغوی هم د خپل د وګړو د اساسي حقونو دپاره یو سند لري چې هلته ډېر په مشخصه توګه د حاکمیت مسؤلیتونه او د وګړو مسؤلیتونه او وظایف مشخص شوی دی. نو په دې اساس زه فکر کوم چې موږ هغه وخت کولی شو چې د دغه نړیوال کنوانسیونونو په حق له وغږیږو او ووایو چې دغه کنوانسیونونه نقض شوي دي که نه دي شوي، تر هغې پورې چې موږ هغه وخت چې کله موږ یو اساسي قانون ولرو، هغه وخت موږ کولی شو چې په دې باندې وغږیږو چې آیا دغه کنوانسیونونه او دغه میثاقونه نقض شوي دي که نه دي شوي، تر هغه چې اوسنۍ واکمنان په دې باندې پوه شي چې ضرورت د دې شته چې باید او په عمل او په خپله ووایي چې او موږ هم د نړۍ یو واقعیت استو، د نړۍ د 50 اسلامي هیوادونو څخه یو هیواد استو، او موږ هم غواړو چې په سوله کې د نړۍ سره کار وکړو او ژوند وکړو، او موږ پابند استو نړیوال قوانین ته، هغه قوانین ته چې د اسلامي قوانین سره په ټکر کې نه وي. دغه خبره د افغانستان په ټول اساسي قوانین کې ویل شوی هم و چې هغه مسایل چې د افغانستان او یا د اسلامي ارشادات سره په ټکر کې نه وي، ټول افغانستان مني، باید دغسې یو حالت رامنځته شي.
ډیره مننه اغلی حق پال زبیر ته تاسو تر اعظم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو او اغلی حفیظی یو ځل بیا هم له سټوډیو سره وصل شوی دا اغلی حفیظی تاسو څخه د خبریالانو د ستونزو په اړه پوښتنه کوم کله چې طالبانو و شذو ته یو ډول محدودیتونه پور باندې وځ کړل پر شذینه خبریالانو باندې د دوی ژوند له څه ډول ستونزو سره مخامخ سو هغه محل
لومړی ضربه چې دوی ته ورسېدله یو خو دوی خپلې دندې له لاسه ورکړې متاسفانه او ډېرو کسانو له کومو محدودیتونو سره چې مخامخ شول په هغه شرایطو باندې دوی نه شوای کولی کار وکړي. ډېری داسې خبریالان هم وي چې که هغوی خپلو کارونو ته دوام ورکړي و په لومړیو ورځو کې حتی دوی درول کېدل چې ستاسو محرم کوم ځای کې ده چې تاسو پرته له محرم نه یعنې دفتر ته ورځئ یا خپلو کارونو ته دوام مرکه بیا تر وروسته چې د ماسکونو مسله راوسته شوه او د تا ورته لسکونه نور مسایل دا راتو چې خبریالان پر رسنیو کې له کارکول نظرتوري کړی او په یو شکل باندې طالبانو هم په همدغه شکل غوښتل چې محدودیتونه وضع کړي تر څو ښځې له رسنیو څخه فاصله ونیسي. اوس مهال خوشبختانه یو شمېر ښځې له همدغه ستونزو سره په مبارزې سره بیا هم خپل کارونو ته دوام ورکوي، ولې دغه شرایط چې اوس په افغانستان کې روان دي او کومو شرایطو باندې چې ښځې باید کار وکړي ډېرې مېرمنې دي چې په هغه شرایطو باندې کار کولی نشي ځکه دوی په تېرو شلو کلونو کې په آزاده توګه خپلو کارونو ته ورتلی خپلو کارونو ته ادامه ورکوله یا هم په مختلفو برخو کې دوی فعاله وي چې اوس دغه محدودیتونه مثلا په لویو سیاسي خپرونو کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، په ډېرو تفریح خپرونو کې د دوی پر شتون باندې بندیز ده یا هم په ځینو ولایتونو کې حتی موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې په دغه وروستیو کې راپورونه خپاره شول چې په یو شمېر ولایتونو کې په راډیوګانو کې حتی د ښځو د غږ خپرولو ته اجازه نه ورکول کېږي. دغه مسایل چې د افغانستان د خبریالانو پر کار کولو او د دوی پر روحیه باندې واقعا ډېرې زیاتې منفي تاثیرات درلودل او دوی ونه شو کولی چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. اوس مهال هم ډېر شمېر داسې خبریالان دي چې په دې لټه کې دي تر څو له افغانستان ووزي یا هم داسې یو وضعیت ته رسېدل دي چې بالاخره دوی زړه نه ښه کوي چې نور په رسنیو کې کار کولو ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه اغلی حفیظی زبیر ته تاسو تر اعظم اوریدونکو تاسو موږ غله ازادي رادیو اوري اوس هم خبریاله او د حقونو فعال اغلی حسین احمد زی لمر سره وصل شوی ده. اغلی احمد زی مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي پر افغان خبریالانو باندې د محدودیت په اړه که خبرې وکړو په ځانګړې توګه د شځینه خبریالانو پر ژوند باندې د او کار باندې محدودیت او د دې محدودیتونو هغه نتایج چې د اقتصاد په برخه کې پر کورنیو باندې راغلل، لکه تاسو ته چې معلومه ده هغه مکتوب چې د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت په تیر کال یو کال مخکې و ټولو ادارو ته لیږلی و په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار باندې بندیز وضع کړی و، دوی د ملیات کړي و چې د حجاب موضوع هم له هغه اندیشنو څخه و چې د طالبانو د حکومت چارواکو درلوده. تاسو په دې برخه کې څه وایست؟ آیا افغان ښځو رښتیا هم د حجاب ستونزه درلوده؟
سلامونه تاسو غلي بشیر او د خبرونه بلې قدرمنې ملمنې غلي حفیظ ده خدای دې تاسو ټول بخوي راز ګرځ تاسو پوښتنه ته نه زه فکر نه کوم په افغانستان کې متصو د دې شاید پاتې شوی سوچي یو ځنه هیوا د افغانستان پاتې شو د اسلامي مدني کې چاغوي په ډېر ډېر پر خپل اسلامي جواب ته وخت ورکړه او ملمنې په اسلامي جواب کې خپل دندو ته تللې. زه فکر کوم دا د حکومت موږ ورته ویل چې په افغانستان کې استو نو شکول چې یاد لا یا یو ګروپ ورته وایو نو دوی ظاهرا هم داسې یو څه ویلي چې ګواکې په اداراتو کې مېرمنې په جاب سره نه راځي او دوی دغه دندې یو ځای د نارینه سره. زه فکر کوم که یو حکومت په کچه باندې تصمیم نیول کېږي او پرېکړه کېږي چې مېرمنې د حتمي او هرمرو کارونو ته یا دندو ته ستنې شي حتمن هغوی لپاره طرحې درلودلی شي که د جاب مسله کېدلی شي. زه فکر کوم دا به دومره لویه ستونزه نه وي چې د جاب له کبله دلته چې په میلیونونو په لکونه مېرمنو په دندو کې بوختې وي هغوی دلیرې شي. دا یو ډېر اسانه مسله ده او حکومت کولی شي چې په دغه برخه کې تجدید نظر وکړي یا د اصلاحات راولي یا د شبې ورته بېلې کړي. نو فکر کوم چې دا په دومره لویه ستونزه نه وي چې د حکومتونو له توانه دې پورته وي دا مسله حاصله نه جاب پورې تړاو درلودلی نه شي.
مننه اغلی احمد زی. اغلی حفیظی تاسو خبر په دې برخه کې پښتنه وکم کله چې تاسو په افغانستان کې لښوځو سره خبرې کوي چې دوی په خوا وظیفې درلودې داندو تتلی او بیا یې هغه داندې له لاسه ورکړي، دوی څه ډول کیسې تاسو ته کوي د خپل اقتصاد؟
بدبختانه یواز ستونزه پر افغانستان پر نخلاصه کیگی دیش میر میرمنی چی اوگوی خپل دنده یا خپل سرمایه یا خپل دشون دید مهم برخی دلاسه ورکره حتی دوی مجبور شد چل افغانستان اووزی اوز محال دسیم پی هوادونو که لدیر و سخص دو ستونز و حالات سر مخامخ دی دیدوی دیر زیادی کسی دی چی مگور سر شاهدانیو او هر او رز مخامخ کیگو را پرون او روانده جوره او را پرون او روانده لرو حتی دست کورانه دی چی اوگوی دیتا مجبوره شوی دی چی دخپل و لون و ودونه دست او عمر که وکلی چی دیگوی د درس ویلو وخت دی په 14 کلنۍ کې 15 کلنۍ کې یا 14 کلنۍ کې په دغه شاوخوا عمرونو کې د دوی ودونه کېږي ځکه دوی ته بله حل لاره نه ده پاتې له یوې خوا نه دوی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او له بلې خوا د نجونو پر زده کړو باندې هغه بندیزونه چې لګول شوي دي نور نجونو لپاره یا د کورنۍ لپاره هم د راتلونکي لپاره داسې یوه کومه هیله لیدل کېږي نه ډېر شمېر مېرمنې موږ ولیدلی چې په همدغه دوو کلونو کې حتی د ځان وژنې هڅه یې وکړه ډېر شمېر مېرمنو خپل ژوند له لاسه ورکړ دا هغه ستونزې وي چې افغانې ښځې په تېرو سباندې دوه کلونه کې ورسره مخامخ شوې او دغه وضعیت لا هم دوام لري او څومره چې دغه محدودیتونه زیاتېږي څومره چې فشارونه زیاتېږي او اقتصادي شرایط هغه مسله ده که یو فرد د خپل ځان لپاره وغواړي په هر ډول شرایطو کې ورسره ګزاره کولی شي ولې کله چې د کورنیو مسله مطرح کېږي او کله چې د مسؤلیتونو مسله مطرح کېږي به په هغه صورت کې شرایط هم فرق کوي ځکه موږ د خپل ځان لپاره ستونزې لیدلی سو ولې د خپلو کورنیو لپاره شو لیدلی او په همدغومره وخت کې ډېرو مېرمنو چې د خپلو کورنیو سرپرستي پر غاړه وه له داسې یو وضعیت سره مخامخ شوي دي چې یا به دوی سوال کولو ته لاس پورته کوي یا هم د دې تر څنګ شرایط یې دومره سخت شوي دي چې یا به خپل ځان وژني یا به له وطن نه وځي او دې ته ورته نورې هغه ناخوالې دي چې ښځې ورسره مخامخ کېږي او لس تر بلې دغه ستونزې د ښځو تر منځ هم زیاتېږي.
مننه آغلی حفیظی. آغلی احمدزی زبستا سخه پشتنه وکم بیا با آغلی حقپال تورسو. حسین جان احمدزی تاسو مشت په دې برخه کې وایست کله چې تاسو افغان شو سره خبرې کوي لکه تاسو چې په دې ورستوي کې ولیدل ډیری داسې کورنۍ وې چې سرپرستی شو کوله لکه څنګه چې آغلی حفیظی یادونه وکړه د پاکستان او ایران څخه هغه کډوال چې دوی بیرته افغانستان ته راو ایستل سول په دغه کې داسې کډی هم وې داس کورونه هو کورنۍ وې چې شذې مشران وې او دا هغه شذې هم وې چې په افغانستان کې دند یو کارونه درلودل خو طالبانو دوی له کاره منې کړې او دوی ازادي رادیو ته په خبرو کې اندیشنه څرګنده کړې و چې دوی د خپل راتلونکي لپاره اندیشمنې دي دوی په بیره کې دي. تاسو د دا ډول شذو سره خبرې کړې دي که څنګه او څه فکر کوئ هغه شذې چې بیرته افغانستان ته رالیږل کېږي په زوره د نورو هیوادونو څخه د دوی ژوند له څه ډول خطر سره مخامخ دی؟
مخه هغه بشیر دا خو هغه بیل بس کېدلی شي چې هغه کورنۍ له پاکستان او د ایران څخه په جبري شکل باندې راوستل کېږي. تر ټولو مهمه مسله له تعهل وروسته دلته په افغانستان کې د افغان ښځو مېرمنو د دوی اقتصادي وضعیت مسله کېدلی شي چې تاسو ویلي که هغوی چې راغلي دي خپلې دندې له لاسه ورکړي دي له جدي اقتصادي ننګونو سره مخامخ شوي دي. حال دا چې په کور دننه په سلګونه په افغانستان کې چې هغوی خپلې دندې له لاسه ورکړي دي هغوی د خپل کورونو سرپرستي ور تر غاړه درلودله. دغه مسایل دي چې دلته په افغانستان کې لکه څنګه چې مرتجان ورته اشاره درلودله مېرمنې بیر اکبر کارونو ته دې اړ شي دي چې باید توکي له ډلې هغه اجباري ودونو ته اشاره وکړه. تر څنګ ته په افغانستان کې چې دغه مېرمنې چې د کور سرپرستي ور تر غاړې وه خپلې دندې له لاسه ورکړي دي دوی دې ته مجبوره شوي دي چې په خپل وکلن اعتقلن ماشومان باندې نشاقه کارونه وکړي تر څو دوی شي کله چې خپل د کور دغه کوم مصرف چې دي ورته تادیه کړي. او هغه مېرمنې چې له ایران او له پاکستان څخه راستنی سي دي فکر کوم چې هغه به دومره خاص په دنده کې مشغولې نه وي او له پاکستان څخه هغه مېرمنې ممکن راغلي وي یا راایستل شوي چې هغه د خپل د کیسونو د مختتګ لپاره پاتې شوي وي هغه خاص نه دلته خپل دندې له لاسه ورکړې. خو تر ټولو مهمه مسله هغه مېرمنو ته سخت ده چې هغه په افغانستان کې پاتې شوي دي سرپرست نه لري د کورنۍ خورا جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي چې د بیرته د دې لامل ګرځېدلې دي چې دوی په بیلابیل ناروغیو باندې اخته شي په رواني ناروغیو باندې اخته شي یا د خودکشي مسله چې یاده شوه دغه هغه مسلې چې د فقر او د بیوزلۍ د قبل بیرته افغان مېرمنو سره مخامخ کېدلی شي. فکر کوم اوس افغان مېرمنې د نړۍ په کچه له هغه میرمن څخه ثابتل شي چې خورا ډیر زیات او په سخت وضعیت کې د خپل شپوره کې ویچې دا رښتمن ډیر زیات دردون کې د افغان میرمن لپاره او بدبختانه موږ سمو شکل د میرمن لپاره پرتلې چې خپل आवाज اوچت کړو د یو حقوق څخه دفاع وکړو فکر کوم چې شاید موږ غږ به تر بریدا پورې وشي کول چې دوی د زړه درد پیدا واشي خو په مجموع کې د حکومتونو مسله ده چې باید میرمنو ته د کار او د زده کړو ازادي ورکړو ته دي د زمينه برابر کړي چې په کورته نه خپل د خپل مصارف او جوګه شي او خپل مصارف دې تکمیل او لاسره وړي
مننه اغلی احمدزی زبیر ته تاسو ترازم اغلی حق پاس تاسو څخه به د اغلی احمدزی د سرګوندونو په اړه پښتنه وکم دوی یادونه وکړه چې په افغانستان کې د نن هم زرګونو داسې شدسته چې بې دندې سوي دي او د دوی ژوند د اقتصاد له کبله د خراب اقتصاد له کبله له خطر سره مخامخ دي خو آیا فکر نه کوي چې هغه شدي چې کډوالي سوي دي او کډوالۍ ته مجبور سوي دي په دې خاطر باندې په افغانستان کې یا په دې خاطر چې د دوی نجونی لونی نس کولای چې زده کړو ته ولاړ سي دوی مجبور سوي چې ولاړ سي نور هیوادونو ته او اوس بیرته راستل کیږي یا له همدې خاطر چې دوی په افغانستان کې نور نسوي کولای چې خپل ژوند ته د اقتصاد له لحاظه دوی مجبور سوي چې ولاړ سي او دوامي په افغانستان کې ژوند ته نسوي کولای یا کم نور عوامل وي فکر کوي چې د ټول افغانانو حقونه باید یو برابر وي که هغه د هیواد څخه د باندې وتلوي ارسي وي چې ووزي او کا دننه وي د حکومت دند څه ده چې دغه ډول خلکو ته باید وظیفه او د دوی د ژوند هغه حقونه ورته برابر کړي چې د نړیوالو قوانینو لمخه دي
کورې په هر ټولنه کې کچېرې یو حاکمیت یا حکومت خلکو ته یو پروګرام ونلري د خلکو د هوساینې لپاره او په عمل کې هم ونخی چې څنګه کولای شي چې د خلکو ستونزه حل کړي هغه حاکمیت هغه حکومتونه اصلا نور وجود معنا او مفهوم نلري مشروعیت او د شایان خدا سو پرېږدي دا چې خلک ولی وزي د افغانستان څخه یا غخزي چراغ عوامل ډیر زیات دي خو اصلي عامل دا دی چې خلک افغانستان کې ځان د پاره راتلونکي نه ګوري د خپل نصر دا چې نجونې درس نشي ویلی کار نشي کولی او د خپل نجونو دپاره راتلونکي نه ګوري حتی د خپل کورنیو دپاره تاسو وګورئ کله چې طالبان واک ته ورسېدل موږ ولیدل چې خلک څرنګه د تیارو څخه ولوېدل ولې ټول غوښتل چې ووځي تر دې حده پورې هغه کابل هوایي ډګر کې څه حالات وو بیا هغې نه بعد تاسو وګورئ چې څومره افغانان یعنی اروپایي هیوادونه خو پرېږدي چې اروپایي هیوادونو ته دوی چې غیر قانوني په توګه چې راځي ډېر ستونزمن لاره ده چې خو دوی یعنی هغه ستونزمن لاره چې د خپل سر څخه تیریږي خو بیا هم کوشش کوي چې راشي او هغه خو ټول لوته امکانات برابر نه ده چې راشي خو بیا هم که دوی دلته رانشي حداقل دغه همسایه هیوادونو کې لکه پاکستان کې موږ ولیدل چې د پاکستان څخه چې کله مهاجرین شړل کېدل خلک نه غوښتل چې د پاکستان څخه افغانستان ته راشي زما یادېږي چې په کال 2001 کې موږ چې کله پاکستان کې وو او لس کاله مې پاکستان کې تیر کړ سره د دې چې هغه وخت د پاکستان حکومت خلک ضرورت درلود مهاجرین ته وضعیت نسبت تن خو موږ داس ویل هلته دومره ډېر احساس د بیګانګي مو نه کوو خصوصا چې پښتو هم غږېدو او په پېښور کې وو خو چې کله افغانستان ته راتلو یعنی یو د خوشحالۍ احساس مو درلود چې ښه دلته اوس معلومیږي چې یو انتخابات به وي یو قانون به وي او بالاخره موږ به رئیس جمهور لرو بالاخره موږ به هم د نړیوال سطحه باندې یو هویت مو پیدا کړی دی ځکه چې لس کاله پنځه لس کاله موږ به پاکستان کې یا په نورو هیوادونو کې چې کله موږ مهاجر وو موږ به لیدل چې د نورو هیوادونو استازي یا رهبران یا رئیس جمهوران راځي نړیوال سټیج کې غږیږي او زموږ هیڅوک نشته نو یو محرومیت کې وو خو هغه وخت زموږ راتګ تر اوسه پورې راتګ څومره یا د مهاجرینو وستل څومره توپیر لري چې خلک ژړل چې موږ نه غواړو چې لاړ شو افغانستان ته ولی زکه چې دوی راتلونکي نګوري افغانستان کې ولی راتلونکي نګوري افغانستان کې زکه چې د خوروي چې زنګ وهلو چې حکومت په وایو ډاله ورته نه وایو حکومت تاسو ورته وایي بوایي سلکره خو تاسو خپل آگاهي ډیر کوي حکومت باید د خلکو دپاره پروګرامونه ولري د حکومت د خلکو د غاک د ډب کولو دپاره باید کار ونه کړي ها حکومتونه که چیرې مشکلات هم ولري زه نه وایم چې په نړۍ کې ټول حکومتونه ښه دي ټول حکومتونه مشکلات نه لري لري اکثریت حکومتونه ټول حکومتونه مشکلات لري خو یو سیستم شته په دې حکومتونو کې چې خلک خپل نظر وایي او د اصلاح لپاره کار کوي تاسو آسانترین او ساده ترین مثال وګورئ چې تاسو نیم نړۍ نیم نفوس واخلی او ورته وایي چې ته د یو برابر انسان په حیث ولو چې ته حجاب مراتبې ولو چې ته دغه کار چې کوې ستا نه صرف ځان دپاره کوې بلکې د خپل کورنۍ دپاره د ټولنې دپاره د ټولنې د ښېګڼې دپاره کوې ته د هغې څخه دا ټول حقوق واخله څرنګه د داسې یو حاکمیت څخه څوک تمه ولري چې راتلونکی به ښه وي که تاسو د دې تمه لرئ چې راتلونکی به په داسې یو حالت کې ښه وي ابدا مه لرئ او که تاسو په دې فکر کې یاست خلک په دې فکر کې یاست دي چې دوی اصلاح کېږي نو په هغه صورت کې دوی اصلاح کېږي چې ستاسو غږ ته توجه وشي آیا ستاسو غږ څوک اوري آیا تاسو چې آیا هغه ښځې چې اعتراض کوي آیا په کابل کې په مزار کې په تخار کې په نور ځایونو کې چې هغه ښځې اعتراض وکړل آیا دغه اعتراض بدکار و چې دوی شکنجه شول په زندانونو کې ولاړل آیا د خپل حق غوښتل بدکار دی آیا د عدالت په ضد او د عدالت لپاره حق طلبي جرم دی څه فکر کوم که چیرې تاسو یو بې عدالتي وګورئ او هغې ته او اسلام کې هم ویل شوی دی چې د هر وګړي وظیفه ده مسؤلیت ده چې که تاسو ګورئ چې یو شی مخې ته صحیح نه ځي تاسو باید خپل غږ پورته کړئ تاسو باید اعتراض وکړئ ځکه چې دغه که داسې یو حالت ادامه پیدا کړي که دا جوړ نشي دغه د افغانستان دغه کږه کښتۍ که جوړ نشي ټول موږ غرقېږو ولې دې دپاره مونږ یو ځای کار ونکړو
مننه آغلی حقپال آغلی حفیظی ستاسو څخه پوښتنه کوم تاسو واوریدل چې آغلی حقپال ودینو خبرو ته اشاره وکړه دوی ویل چې د اسلام له نظره هم دغه حقونه و انسانانو تور کول سوي دي چې په هغه کې د زده کړو د کار حقونه راځي ستاسو په نظر د طالبانو دا خبره چې دوی وایي شوزو ته د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي دغه تاسو څه ډول ګڼئ دا خبره
زه میرمن بشیر فکر نه کوم چې موږ تاسو د اوس مهال د دې شاهد ووسو چې ښځو ته د هغه لومړني حقونه انساني حقونه ورکړل شوي وي نه ښځو ته اوس مهال انساني حقونه ورکول کېږي نه اسلامي حقونه ورکول کېږي یعنی شاید که یو ورځ دوی کومه اعلامیه خپره کړي چې ښځې د نور نفس ونه باسي موږ باید تعجب ونه کړو ځکه یو یوازې اوس مهال ښځې کولی شي نفس وباسي نور حکم څه دوی ته نه دي پاتې که چیرې په یو ډګر کې دوی کار هم کوي دومره ډېر زیات محدودیتونه په هغه باندې وضع کېږي چې بالاخره یوه ښځه له کار کولو نه یا له فعالیت کولو نه ستړي کوي او دې ته یې مجبوره کوي چې هغه په کور کې باید کېني په تیرو دوو کلونو کې یو څه ناڅه د ښځو سوداګریز کارونه روان و ولې څو موده مخکې څو نندارتونونه چې جوړ شول دومره یې شرایط سخت کړي وو چې حتی ښځو نور ونه غوښتل په دغو نندارتونونو کې برخه واخلي که چیرې برخه هم واخلي دومره هغه بېرنګه یا بېخونده مخکې ځي چې موږ سره یې مخکې کلونو کې نه وو لیدلي ځکه په دې برخه کې هم کومې تجربې چې موږ لرو په پراخې کچه ښځو په مختلفو برخو کې پانګونې کړې وې ولې اوس مهال په دغو وروستیو کې کوم نندارتونونه چې جوړ شول حتی خلکو ته یې د ورتګ اجازه نه ورکوله حال دا چې دوی خپله ورتلل دوی خپله د خپلو تبلیغاتو لپاره ډېر کارونه وکړل اوس هم فیسبوکي کارونه یا هم د خپلو تبلیغاتو لپاره یا دا چې نړۍ په یو شکل باندې وغولوي په دې باندې چې دوی بدل شوي دي یا هم د ښځو حقونه ورکوي دغه نمایشي کارونه وخت ناوخته ترسره کوي ولې واقعیت دغه ده چې ټول د روزنیزو مراکزو دروازه د ښځو پر وړاندې بندې دي. حتی په طبي برخه کې چې په روغتیایي برخه کې چې دوی ژمنه همدغه و چې د ښځو مخه به نه نیول کېږي، اوس مهال ښځې دې ته مجبوره شوي دي چې په دغه برخه کې هم دوی په پټه توګه خپل زده کړې وکړي. ښوونځي، پوهنتونونه، روغتیایي مرکزونه یا دې ته ورته نور مرکزونه ټول بند شول، سینګارتونونه بند شول. بالاخره په هره برخه کې، یعنی موږ تر اوسه پورې داسې یو کوم مثال نه لرو چې طالب دوی ویلی وي ښځه په دغه برخه کې د کار کولو یا د زده کړو یا د دغه څه حق لري. حتی کومې مدرسې چې جوړې شوي دي ښځو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کېږي. د خدای لپاره، حتی ښځو تا جمعاتونو تا دورتگ اجازه نور کول کیگه. حال دا چه پتی رو شلو کلونو که پا کمو جمعاتونو که چی نارینا و المنزون ادا کول، یا هم حال تا دینی سدقر کیدیم، یا برخه د میرمنو لپاره هم و اوس دغه برخه هم پر میرمنو باندې بنده شوید.
مننه ډیره آغلی احمد زیستا څخه می د آغلی حفیظی ته خبرو په تړاو پښتنه د دوی یادونه وکړه چې طالبانو پر شوزو باندې د ټولو برخو یا رشتو دروازې تړلې دي. خو موږ وینو چې ځینې راپورونه داسې هم راځي چې شوزو خیاطۍ او قالین بافي او داس نورو هنرونو ته مخه کړې ده. ستاسو په نظر آیا دغه کافی دی؟ او آیا ښځې ټولې خیاطانې او قالین بافانې کېدای سي که دوی اړتیا لري چې باید په نورو رشتو کې هم کار وکړي؟
ډېره زیاته مننه کوم اغلې بشیر. لومړی غواړم چې د اغلې اقبال دغه خبرې ته ځواب ووایم چې هغوی نقد وکړ چې زه باید خپل معلومات د حکومتونو په تړاو باندې ډېر زیات کړم. زه له حقوق او سیاسي علوم څخه فارغه شوی او د حکومتونو په تعریف باندې پوهیږم چې حکومت د څه لپاره ده، د چا له لورې جوړېږي او د چا لپاره جوړېږي دغه حکومتونو مسله. دوی ویل چې باید معلومات ډېر شي په دغه برخه کې. زه دا منم چې دا حکومت رسمان حکومت نه دی، دا د خلکو لورې ټاکل شوی حکومت نه دی. دا که په زور راغلی دی که په بېله مسله راغلی دی، هغه سیاسي بحث کېدلی شي. زه نه غواړم دغه موارد باندې بحث وکړم، خو حتماً دوی له بیرونه تاسو سره په تماس کې شوي دي او په خبرونه کې موږ سره یو ځای شوي ده. که په واقعي معنی باندې څوک د افغان ښځو درد بیانوي، د افغان ښځو د حقوقو څخه دفاع کوي، هغوی د په افغانستان کې په همدغه شرایطو کې چې موږ بیرون ځو کار کوو، دوی د راوځي موږ سره دی یو ځای ودرېږي، بیا به موږ د افغان ښځو د حقوقو تړاو باندې خپل غږ اوچت کړو. هغه حقوق چې حقیقت چې موږ همدا اوس په اوسني شرایطو کې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو لپاره پورته کړو، زه فکر نه کوم د نړۍ هیڅ میرمن به دې ته اجازه نه شي چې په داسې شرایطو کې چې هلته حکومت څه د چارې څه ډول خلک سره موږ مخامخ شوي سو، په داسې وخت کې بیا موږ هغه خپل اواز کېږو. دوی ویل چې باید راوځي، مظاهرې دي په تظاهراتو کې راوتلې ډېرې. زه نه پوهېږم هغه پروژې وي که رښتیا هم د افغان ښځو د حقوقو لپاره دوی خپل اواز اوچت کړو، خو نتیجه یې څه شوه؟ په میاشتو میاشتو بند کې دوی پاتې شي. هغه څه چې د افغان میرمنې وتل له کور څخه افغاني ټولنه شرم ګني، هغوی په میاشتو میاشتو په زندانونو کې تېرې کړې. زه فکر کوم که په دغه شکل باندې د افغان ښځو حقوق موږ غواړو، اصلاً یې نه غواړو. افغان میرمنې پتمنې ښځې دي، دوی په ډېر ښه توګه باندې حکومت څخه غوښتنه کړې ده، نه پروژې غږ غوښتنې چې هغوی د افغان ښځو د حقوقو لپاره دوی خپل اواز اوچته کړي. بل مسله، تاسو د اغلی حفیظي خبرې ته اشاره درلودله. په افغانستان کې میرمنې، منم چې اقتصاد میرمنې پکې رول لري چې هغوی باید پکې ونډه واخلي، خو یوازې په یو څو خیاطۍ، په یو څو وړو کوچنیو کاروبار باندې موږ د افغان ښځو سهم په حکومت کې نشو ډېرولی. حکومت په هره برخه کې میرمنو ته ضرورت لري، که په طب کې ده، که په انجینرۍ کې ده، په هره برخه کې چې ده ښځو ته ضرورت پیدا کېدلی شي. په یو څو کوچني کاروبار چې هغه ممکن دلته په افغانستان کې بار نه لري، خلک ورته لیوالتیا هم نه لري، یا اقتصادي مسله کېدلی شي چې ته بازار مو ته نشي پیدا کېدلی، دا د افغان ښځو درد ته وقولی نه شي. د افغان ښځو لپاره باید په حکومت کې 50-50% 50-50% باید دوی ته وخت ورکړل شي، حق ورته ورکړل شي. په هره برخه باید د خپل حقوق څخه دفاع وکړي. زه فکر کوم دا وړه کاروبارونه دلته
مننه ډیره آغلی احمد زی. اوریدونکو، تاسیس موږ غله ازادي رادیو او یو دا خبرونه چې نوم یې د ازما حق دی، د فیسبوک او یوټیوب لاره پجوندی باندې تاسو ولیدل. د خبرونې وخت هم نور پای ته رسیدي. بل اونې به بیا له تاسو سره یو د ټولو ملمنو څخه مننه، د آغلی حقپال، آغلی حفیظ او آغلی احمد زی څخه مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. بل ځل به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
خوږی دی لکه شکرې زیو ما شومیم ټوکره په غاړه سفلې می تری دی یوان دوانا سفلې می تری دی یوان دوانا لکه لنره خوږی دی لکه شکرې زیو ما شومیم ټوکره په غاړه سفلې می تری دی یوان دوانا سفلې می تری دی یوان دوانا تسریشو واخ مور زلمه سوره سوره شو پپل زغی می از غیراو کی لزړ می سانو غیراو کی ټوکره می ډکی کړه لا ګور ګورو لمسته سر توري ګورګوري بیا براوړم نوري ګورګوري بیا براوړم نوري ګورګوري جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں نہ روغا زڑی رپی گی چل منس کوی ہوں سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوادا ٹکرے پبایا او کاویڑیا با ٹکرے پبایا او کاویڑیا جامو کے دے خبریں پک کتابوں کے زمالا سنا توڑ پا گر گرو تیر سودا اکڑما تا دوئی خبرو چی بے سوادا بس تواری چی دا بباد کخ تواری چدا بابا کختوائی لکل لری دغر گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا خفلے میں فریدی یوانا دوارا خفلے میں فریدی یوانا دوارا خفلے میں فریدی یوانا دوارا
زنه پېم چې دی ولیدا مکتبو ته اجازه نه وکي او کتل ته چې د مر سره حکومت یې غړی ناسي موږ په شنن ته باید جوابونه راکړي
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ور کړی دا اجتماع ور کړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.